سلامونه ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو باندې کوو د پاکستان پاوز وایي د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي د پاوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14مه یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده وخته پاوز وایي د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمواري منلې ده بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي خو د آزاد اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولای د تیر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 15-1 ماته ورکړه او د برونزو میډال یې وګاټه د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه افغان لوبډلې د دې تورنمنت په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپل لوبي مساوي کړې وي خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه باید وویل شي چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و او د اوکراین د خرسون سیمه پوزي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې دیو نوزیګ او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکان وژل شوې دي په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوې هم دي د حمله په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانې زیانمنې شوې د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حمله خبر ورکړل شوې چارواکي وایي لستو غندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګېدلې د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف شرقي سیمه د دونیتسک سیمه په غربي برخه او د زاپروژیا په روبوتین کې نه دیرش وسلوال نښتي شوې په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی پټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته ورکړې راغلي داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوې دي
په دې اړه تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او ټول سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم بند کړی دی تر خوای د زرګونو دینی مدرسو درامنځته کولو هوډ خودلې
د کینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی په نوم دیو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتل سنور کسانو ته د کار زمينه برابر کړي
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کست او ټول افغانانو ته زمينه مساعد کړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی دا راپور چې پرون خبر شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناتو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړي وي د داعش لاسته ورغلی دي جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اٹکل شوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګ سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګ عملیاتو کې هم ونډه اخیستي. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت سره طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوی دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یوه اعلامیه کې د افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلارې ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منه لري او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څنګه د داعش ډلې مشران په پر راپسې ډول وژل شي، خو امنیت شورا وایي دا له وخت وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کې دوه سره د داعش د عملیاتي اړخ ته کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پښتنې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم کاروي، اما په طبي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبري وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکن نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامه د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډیرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په رنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي، اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په د نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخبارات او علاقات دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل په جزئي شکل په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دي.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلود او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دې چې دواړه سره فعالیت کوي او سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مزج دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هغه قضیه مسائل منتفی کی.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتون که په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا آیا افغانستان یا په سیمه و نړۍ کې داعش ګواښ جدید دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستاني پوځیان وژلې دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتولپاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوای ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایی د امنیتي ځواکونو چټک برګون سرتیری سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغه ته مرګ ژوبله نه دا وشته. فوجوایی د نشټې پر مهال درې سرتیری ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې دا وسوي چې نشته د دوو مشکوکو وسوالو په وجنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه کړی او دا ویل ول چې وسوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانون ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بیلی مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په آزادی رادیو ته سندې ویلي.
په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستي جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د افغان ول اصل امریکایي او د تیر جمهوریت نظام د ملکی او هوایی چلان ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویلي کې د طالبانو د حکومت لمشر غوښتي چې زوی خوشی کړي. په دغه لیک کې د محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسؤلیت یې درلوده کار کاوه. په دې لیک کې راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور لمخې د طالبانو لخوا ونیول شو. په لیک کې دا هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه لنیول وروسته د هغه کور ته ورننوتی او د هغه الکترونیکی وسایل هم ضبط کړی دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک کې دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانیدل چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي چې طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه مالی فکرې چې له کومې مرجې دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي رادیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیولو کې دوه د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقاً بې ګناه ده. بیا هم پر د باندې کوم ثبوت موجود وي، پر د باندې کوم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکمو ته دی وسپاره تر څو موږ په آزاد توګه په اطمینان دره د امنیت په ډاډ سره د د حق دفاع وکولای شو. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کوم اتهام پر وارد سعودي کاندا و د ټولې کورنۍ ته رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دی ورکړ شوی، بلکې ډیری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په نیول شوی کسانو د لګیدلې تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو تول د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکله چې څوک بند کیږي ځانته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص
تمام قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د چیرنې او د محکمې کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځانته حق نه لري، په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي، نو په ډیرو مواردو کې د دوی کړنې خپل سری دي. د طالبانو حکومت دی بیان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي. دا په داسې حال کې چې د تیر میلادي میاشت په ورستۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوی سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لږ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له باندې د خپلو اتباعو د خوشی کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تیر دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلونات سي جي دي بحثونه پارولي. طالبانو لوشپګم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیم منع کړي دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست چارواکو څخه دی چې له ازادۍ رادیو سره خبرو کې پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په
تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم چې چقدر شاګرد ما د دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله غا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لاسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو د لپاره موږ کوډونه درته وو. څو مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې؟ لاس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژي کې ځنګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکي او د طالبانو ډیرای غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غوړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړې مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د نه څلوېختو دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو یو سلو اتنوي مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بے برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنه نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مزامین تدریسيږي. خو یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیرای افراطی ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوانځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسي مزامین جغرافیایي تاریخي مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلي یعنی ټکنالوژي اصلي کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري، دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منی کړي او همدارس په پهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو د سیخکاری چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هواد ل مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو لويري نه غوړي خپل نوم افشا کړی، ازادي رادیو ته وویل:
ما وا یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کې شامل شو یو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1999 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوها کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خځې اشتراک کړی دی، د نرسې او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دنن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګرو یې په بلجیم کې د یو رستوران په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وای د دوی رستوران اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نورو اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول. هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانان تم زمينه مسایې کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د 2000 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو ما وړه وایي د رستوران دی تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ. مزدوری کار کوي د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه سطح باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراوي کی
ساپی وای اوس لپلجیم سربیره لنور اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر ساپی افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خقي خپل کاروبار ته، چون اروپای د قانون سره مشکل دی، ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای.
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دو ډیر خومخ کې لاغي هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لانډو خبرونه ده. د پاکستان پوز وای د بلوچستان په بندري خار غوادر کې د چنایي انجنيرانو پر کاروان په اوبرید او ترغه ورسته پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي او درې سرتیری ژوبل دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اگست پر 13مه یعنی نن د بلوچ بلتون پالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په غوادر کې غمال پر کاروان برید وکړ چې چنایي انجنيران له هوایي ډګر د بندر ودانې پر لور روانو. پوز وای د نخته پر مال درې سرتیری ژوبل شوې چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیلې په غوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. بیلې تر دې ورسته په دویم بیان کې داوا کړې چې په برید او نخته کې څلور چنایي وګړي او نه پوجان وجل شوی. د تیر جمهوریت نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. د غلیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 15-1 ماته ورکړه او د برونزو میډالې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې د یو نوزیګ او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي د ټکټرو د کوډ روپی مشت غنم نه سره جوړولې.
په بل لاپور کې به واوري چې د وی نوی چېړنې پایلې خي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډ کې د هغې د ماشوم د ودی مخنیسی.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي د هغوی په گیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې فایل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته. خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چړنې خي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشې موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشې موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړي دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني شوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشې موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشې موادو کې شپږ لکه نشې ګولۍ هم شاملې دي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشې توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشې توکو او 509503 خرس د کانه شې تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشې توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشې تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او لمنځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشې موادو په لړ کې یوازې د نشې ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشې موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل پیچېلا نه جوړی، د ټکټرو د کوډ روپی مشت تا غنم نه سره جوړوالی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالی، نو مش په کور کې مثال چې ډیری تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو برو پلمیټو یو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق او د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشې موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه چیلنه خي چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودی نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب
کیږي.
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز دمون خراب کړو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساعت د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحق روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کېږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزه تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کس و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په څا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي. او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت دې ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي، تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي، تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي، تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پلمرنه وکړي، تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر وهی، پلاټ پودر وهی، یا می خور عزت پودر وهی، یا میړ پودر وهی،
پلاټ پمړ کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
تازا د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوی دی. دا چې دوی څنګه او چا په نشې موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بله ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر دفتر مخی ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچه یو نماینده مو راوسته وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. داده کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسته وای زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
خخ دا خبره ده افغانانه موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلق دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوي
بیا تاسو را کار نه کوو او دا نن ستاسو د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاشي دا مردار مخونه مو ورک کړي وزه چې بیا دې دا چټل مختل ته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هر ورځ په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وای
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې موږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
خا خا عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان ma
کوتر